Gracias.
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمنو دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1490 لمریز کال د جدید میاشتې 19 نیټه ده چې د میلادي کال په حساب باندې د 2012 کال د جنوري 8 نیټې سره سمه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. لکه د نور کله په څیر نننۍ خپرونې هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوه، او سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سر ټکونه. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر اتیا او زیات وسلوال مخالفان له خپلو قمندانانو سره له دولت سره ملګري شوي. ایساب ځواکونه وایي چې یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې ظاهرا د افغان ملي اردو د یو عسکر په ډزو کې وژل شوی. او په سیمه ییزو خبرونو کې به واورئ چې عراق وایي د شمالي کردستان د نیمه خپلواکې سیمې له چارواکو په رسمي ډول غوښتنه کړې چې د عراق د ولسمشر مرستیال طارق هاشمي او د هغه 12 نور ملګري چې د وژونکو ډلو په لرلو تورن دي ور وسپاري. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر اتیا او زیات وسلوال مخالفان له خپلو قمندانانو سره له دولت سره ملګري شوي. د ملي امنیت عمومي ریاست دا خبره کړې ده، او په یو مطبوعاتي خبر پاڼه کې ویلي چې په کندهار کې 50 تنه وسلوال له خپل مشر قدرت الله سره، او په هرات کې 10 تنه وسلوال له خپل مشر ملا سردار علیزي سره له دولت سره ملګري شول. دغه ریاست وایي په لغمان کې هم 2 وسلوالو کسانو له مخالفت څخه لاس اخیستی او له خپلو وسلو سره دولت ته ورتسلیم شوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې هم 40 تنه وسلوال مخالفانې له خپل مشر ملک اسیل سره یو ځای د سولې له پروسې سره ملګري شوي دي. د ایساب ځواکونه وایي چې یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې ظاهرا د افغان ملي اردو د یو عسکر په ډزو وژل شوی. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساب ځواکونو په خپله اعلامیه کې په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو چارواکو ویلي چې پیښه په زابل ولایت کې شوې ده، او د ملي اردو درېو سرتیرو د سپورت پر مهال پر ناټو ځواکونو ډزې وکړې چې یو بهرنی سرتیری وواژه او شپږ نور یې ټپیان کړل. چارواکي وایي په ځوابي ډزو کې یو افغان سرتیری ووژل شو او دوه نور وتښتېدل. په دې باب څېړنه پیل شوې. په دې وروستیو کې په ورته پیښو کې د بهرنیو ځواکونو د وژنې پیښې زیاتې شوې. په روانه میلادي میاشت کې چې نن نهمه ده، په افغانستان کې د وژل شوو بهرنیو سرتیرو شمیر 11 تنو ته پورته شو چې اکثریت یې امریکایان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د افغان ملي اردو پر پیاوړتیا او تجهیز خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د ولسمشر له مطبوعاتي دفتر څخه خپره شوې، په کې راغلي چې ولسمشر کرزي د هغه مرستیالانو او د کابینې څو وزیرانو د افغانستان د ملي اردو د روزنې، تجهیز او پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې، څو دغه اردو وکړی شي په بشپړه توګه امنیتي مسؤلیتونه واخلي. په دې غونډه کې په دې هم خبرې وشوې چې ملي اردو څنګه تر 2014 کال وروسته هم په خپلواکه توګه پر ځان بسیاوي. لبلې خوا په افغانستان کې مشنړيوال سولساتي ځواکونه وایي له افغان ځواکونو سره په ګډه په عملیاتو کې په کندهار کې په زرګونو کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د ځواکونو په خپل اعلامیه کې ویلي چې 2500 کیلوګرامه خام چرس او 3500 کیلوګرامه زیات اندازه په خچ چرس نیولې او بیا په عامه محصر کې سوځولې دي. عراق وایي د شمالي کردستان د نیمه خپلواکې سیمې له چارواکو په رسمي ډول غوښتنه کړې چې د عراق د ولسمشر مرستیال طارق هاشمي او د هغه 12 نور ملګري چې د وژونکو ډلو په لرلو تورن دي ور وسپاري. د کردمیشتي سیمې یو قضایي ویان د دیار حمید پرون وویل چې دوی دغه غوښتنلیک ترلاسه کړی، خو دا چې پر دې غوښتنلیک به چارواکي عمل وکړي که نه په دې اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. د عراق واکمن شیعه حکومت د ډسمبر په نمایي کې له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره جوخت د سني سیاستوال الهاشمي د نیولو حکم صادر کړ. هاشمي پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو یې کچیرې ایران هڅه وکړي د هرمز ستراتیژیک تنګی چې خلیج ته د ننوتلو لار د وتړي، نو امریکا به عکس العمل وښیي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل دغه ډول یو اقدام به له سرې کرښې څخه په خاړه ولوي. په عین حال کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمپسي د تلویزیون همدې خپرونې ته وویل امریکا به د دې تنګي د بیا پرانیستو لپاره اقدام وکړي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. راپورونه وایي چې د چیچن یا د جنوب ختیځ په غرنۍ سیمه کې پرون د پوځي عملیاتو پر مهال دوه روسي عسکر او دوه یاغیان د جګړې په نتیجه کې وژل شوي. د پولیسو سرچینې انټرفاکس خبرې اژانس ته وویل چې 15 سرتیري ټپیان شوي هم دي. دا تر دې مهاله خبرونه. دوستانو وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا رپورټونه او مطالب دراوړو. د امریکا پوځ داسې یوه بی پیلوټ الوتکه ازموي چې ګڼ مهارتونه لري او هدف یې لري پرتو سیمو ته د اکمالاتو رسول دي چې په دغو ځایونو کې ماینونه د اکمالاتي کتارونو لپاره لوی ګواښ ګڼل کیږي. په دې اړه په رپورټ سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا له یو چارواکي سره مرکه هم لرو چې نوموړی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سولې ګډ کمیسیون ډیر ژر فعالیت پیل کړي. د افغانستان د عدلی وزارت په افغانستان کې ښځې او ماشومان تر ډیره د قاچاق ښکار ګرځي. په دې مسله یو رپورټ لرو. په سیمه ییزو مسایلو کې به واورئ چې د پاکستان پخواني پوځي واکمن متقاعد جنرال پرویز مشرف د یک شنبې په ماښام له لندن څخه د تلیفون له لارې په کراچۍ کې یوې غونډې ته وینا کړې او خپلو پلویانو ته یې ویلي چې ډیر ژر به پاکستان ته ستون شي. د غزل بابا د ارواښه د امیر حمزه خان شینواري وازینی زوی مراد شینواري په سخت حالت کې د پېښور په یو روغتون کې بستر دی. د پوځي تم رپورټ لرو له موږ سره اوسئ. سموګر ګلاس ادې راډیو ناوړې د دې نیم ساعت خبري مجلې لومړنی رپورت راخلو. د امریکا پوځ داسې وبي پلوټ الوتکه ازموي چې ګڼ مهارتونه لري او هدف یې لري پرتو سیمو ته د اکمالاتو رسول دي چې په دغو ځایونو کې ماینونه د اکمالاتي کتارونو لپاره لوی ګواښ ګڼل کیږي. د دغه الوتکو یو ډول چې د وسلو د لیګ د بریدونو توان لري د افغانستان، عراق او د منځني ختیځ په نورو سیمو کې د جګړې پر مهال کارول شوی دی. د لومړی ځل دی چې دغه الوتکو نوې ډولونه د امریکایي ځواکونو د اکمالاتو لپاره کارول کیږي. د اسوسییټډ پریس اژانس د رپورټ مهمې برخې له صالح محمد صالح اورو.
دوی بي پيلوټه څرخیل وته کې چې د لندي کې ماکس په نامه یادېږي، د الوتکې د تخنیکرانو له وش پړس کسیز ټیم او اتو امریکایي سمندري سرتیرو سره د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې ازمیشتي الوتنې کوي. د الوتکې د الوتنې مسول جګړن کایل اوکانر وویل د لندي یا قوس له شپږوشتمې راهیسې د الوتکې د ماموریت په هدف شل الوتنې کړې او شاوخوا 13 ټنه مالونه یې چې ډېره برخه یې د امریکایي ځواکونو غذایي مواد او نور شیان وو انتقال کړي دي. اوکانر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، افغانستان داسې یو هیواد دی چې لا هم ډول ډول ماینونه پکې ښخ دي او بل دا چې د سختریزو وسلولو لخوا جوړ شوی او چاودیدونکو وسیلو هم د ناټو د اکمالاتو په وړاندې ډېر ستونزې جوړې کړې دي. د شغلي اوکانر په خبره د حواله لارې اکمالات هغه خطر کموي چې د دوی ځواکونه په مځکنیو اکمالاتو کې ورسره مخ کیږي. د ویلي د بي پیلوټ الوتکو په مرسته د خپلو پیلوټانو ژوند هم خوندي کولای شي. لومړی نمبر هوایي قطعه د دې دوو بي پيلوټ الوتکو د ماموریت مشرکوي چې په جنگي سیمو کې به د ناټو کارګو یا بارونه ټاکل شوی اهداف ترسوي او قراردادیان به د الوتکو پر فعالیت څارنه کوي. د دوغو څرخی الوتکو کمپیوټري سیستم داسې عیار شوی چې په مرسته یې هدف ټاکل کیږي او الوتکه په پوځي اډه کې د ناست یو کس په مرسته خپل هدف ته ځان رسوي. که په الوتکه کې کومه تخنیکی ستونزه پیدا شي او الوتکه دې ته اړتیا پیدا کړي چې خپل لومړني هدف ته ستنسي، نو دغه ناست سړی هغې سیمې ته راهنمایي کوي. کیمکس تر ټولو وروستی او مدرنه بی پیلوټ الوتکه ده چې په 1950 لسیزه کې فعالیت پیل شوی و. د یادونې وړ ده دا الوتکه وروسته تر هغه کارول کیږي چې سمه د مخ کې د ناټو په یو برید کې د 24 پاکستانی سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض پاکستان د ناټو هغه اکمالاتي لارې وتړلې چې له خاورې تیریږي. ناټو او امریکا پر دې غور کوي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې خپل اکمالات زیات کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د دوغو بی پیلوټ الوتکو د فعالیت د پیل هدف د مالونو انتقال او ناټو د هغو لارو له خطرونو خوندي کول دي چې ماینونه پکې ښخ دي.
نیویورک ټایمز رسپانډي پورسته غن کې
واشنگټن پوسټ کې تیرمنی د افغانستان
مخالف پورسته کې لیکي
د وال سټریټ جورنال
ترافورد کوم تاریخ پرونه پورسته غن کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شیبه وروسته له ازادي راډیو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم له پاکستان سره د دغه هیواد د سولې د ګډ کمیسیون په بیا فعالیت خوښي څرګندوي، خو ټینګار کوي چې عملي همکاري باید موجوده وي. د سین رپورټونو له مخې ویل کېږي چې دا کمیسیون به روانه میاشت کې او یا هم په راتلونکي میلادي میاشت کې خپله غونډه وکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته په مرکه کې د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم وبلل. دا مرکه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید مومن کړي چې اوري.
تاسو پوهیږئ چې پس له شهادت د استاد ربانی یو ځل پکې رالل، اختلاف به دا کې و چې باید پاکستان موږ سره مرسته وکړي چې تحقیقات یو ځای ته ورسیږي او حقایق شهادت د استاد روښانه شي. د پاکستان حکومتي مقامات موږ سره ومنل چې موږ تاسو سره مرسته کوو، یو ځای تحقیق مخته بوزو، لاکن په عمل په ډګر کې څه اختلافونه پیدا شو. خو دا خبره چې په نږدې راتلونکي بیا د عالي ګډ کمیسیون خپل کار پیل کوي دا بد خبره نه ده، موږ پرې خوشحاله یو. خو باید دا وایو چې په عملي توګه همکاری منځته راشي.
یعنې عملا په دې برخه کې څه اقدام کړی دی؟
عملا موږ نتیجې نه دي لیدلی وروره.
قاسم یار صاحب محترم، که تاسو دا وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دغه ګډ کمیسیون کې د پاکستان څخه څه ډول همکاري غواړي چې د سولې په برخه کې وکړي؟
موږ غواړو چې ثابت خبره ده د طالبان او ځینې نور مسلح مخالفین رهبری همهلته نشته دی، کلوغ په کلوغ دی، اما همهلته اوسیږي. پاکستانی قامات مخصوصا استخبارات د نظامی د طالبانو سره اړیکې خوب بیخی لري، خوب کنترول دوی باندې لري، اشراف باندې لري. دوی کولای شي چې ډېره مرسته وکړي طالبانو ته، یو مثبت فشار دوی باندې راولي. زه وایم چې پاکستان یو مهمه یو اصلي اخ د دا کرکیچ او د افغانستان د بې امنۍ او بې ثباتۍ.
تاسو څومره ډاډه یې چې دا ځل به پاکستاني لوری په دې برخه کې عملا ګامونه پورته کړي او د هغو وسلوالو مخالفینو سره به د پخلاینې زمینه برابره کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دي؟
دا دفتر چې په قطر کې پرانستل کېږي او ځینې سیاسي رهبران او یا د رهبریت ځینې مقامات هلته تللی دي او ځي. دا معنا هم ورکوي په ډېره طبیعي توګه چې پاکستاني چارواکو په جریان کې هم دي او مرسته هم کوي، ځکه چې دوی خو په پاکستان کې وو. خو پاکستان د دوی سفر زمینه برابری وي. خو دا کارونه کړی دي تر اوس پورې هم د پاکستان نقش مهم نقش دی.
تر ډېره پورې ویل کېږي چې د قطر د دفتر له پرانیستلو وروسته پاکستان ته یو ډول ویره پیدا شوې ده چې په طالبانو باندې خپل نفوذ او اغیز له لاسه ورکوي. آیا فکر نه کوي چې پاکستان به یو ځل بیا هڅه وکړي چې د سولې په خبرو کې په ښکېلتیا سره یو ځل بیا په دې برخه کې خپله ونډه زیاته کړي او خپل اغیز وساتي؟
دا هم یو طبیعي خبره ده چې کله ځینې یا ټول رهبري هلته په انتقال وشي او دوی ته مشتروش. خو زه وایم چې د دوی کورنۍ ځینې کورنۍ هم په پاکستان کې وي، نور کسان په پاکستان کې وي او عمده بدنه د طالبان په پاکستان کې وي. یعنې بیخي بله پاکستانی اثر زه فکر کوم چې د سولې پروسه دومره موثره به نه وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یارو چې تاسو ورسره د ازادۍ راډیو مرکه اورېده.
ستاسو له پیغامونو نه
سموغه غلا زده رادیو نو ری دوستان او سم یو ار بیا پام وکي د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان چارواکی وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر اتیا تنو زیات د دوی وسلوال مخالفان له خپلو قمندانانو سره له دولت سره ملګري شوي دي. په افغانستان کې میش نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي له افغان ځواکونو سره یې په ګډه په عملیاتو کې په کندهار کې په زرګونو کیلوګرامه نشهیي مواد نیولي دي. ایساب ځواکونه وایي چې یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې ظاهرا د افغان ملي اردو د یو عسکر په ډزو کې وژل شوی. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساب ځواکونو په خپله اعلامیه کې په دې باب ډیر جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د افغان ملي اردو پر پیاوړتیا او تجهیز خبرې وکړي. عراق وایي د شمالي کردستان د نیمه خپلواکي سیمې له چارواکو په رسمي ډول غوښتنه کړې چې د عراق د ولسمشر مرستیال طارق الهاشمي او د هغه دولس نور ملګري چې د وژونکو ډلو په لرلو تورن دي ور وسپاري. د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې ایران هڅه وکړي چې د هرمز ستراتیژیک تنګې چې خلیج ته د ننوتلو لار د وتړي نو امریکا به عکس العمل وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون له سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل دا ډول یو اقدام به له سرې کرښې څخه پخه اړول وي. راپورونه وایي د چیشنیا د جنوب ختیځ په غرنۍ سیمه کې پرون د پوځي عملیاتو پر مهال دوه روسي عسکر او دوه یاغیان د جګړې په نتیجه کې وشل شوي دي. د عربي هیوادونو د ټولنې عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون وویل دوی په سوریه کې نورو څارونکو او زیاتې خپلواکۍ ته اړتیا لري. دغو وزیرانو پرون په قاهره کې غونډه وکړه چې په سوریه کې د عرب لیګ د څارونکو ماموریت کړنې وارسي. او پینزلس ګورجستاني بیړۍ چلوونکي چې تر یو کال د زیاتې مودې لپاره د سومالیا په یو ساحل کې د سمندري غلو لخوا برمته شوي وو خوشي شوي دي. دوستانو تاسو مو غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس به هم د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې راواړوو. له امریکا څخه خبرېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو امریکایي او پاکستاني چارواکو له خولې ویلي دا پاکستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر اهدافو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې چې څه کم دوه میاشتې ځنډ راغلی دی نو دې کار وایي القاعده او نورو پاکستاني وسلوالو سره مرسته کړې ده چې خپلې ډلې بیرته منظمې کړي او پر پاکستاني پوځ او په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه زیات کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په قبایلي سیمو کې میش وسلوال د پاکستان او امریکا په اړیکو کې له هغې راپیدا شوي کړکېچ نه ګټه پورته کوي چې د تیر کال په نومبر میاشت کې په دوو پاکستاني پوستو د ناټو له بمبارۍ وروسته راپیدا شوې. په دې بمبارۍ کې څلېرش پاکستاني سرتیري وژل شوي وو. ورځپاڼه د ډیپلوماټانو او استخباراتي چارواکو په حواله وایي د سی آی ای د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د درې کلونو راهیسې روان وو او په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې وسلوال تر ډېره ځپلي وو. خو چې د څه مودې راهیسې دا بریدونه ځنډیدلي دي نو دې ځنډ په سیمه کې وسلوالو ته د فعالیت لا ډېره پراختیا برابره کړې او لا ډېره ازادي ورکړې. ورځپاڼه د حقانی د ډلې چې په قبایلي سیمو کې پټنځایونه لري د یو لوژستیکي ملاتړې له خولې وایي وسلوال اوس هم د شپې او ورځې د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو آوازونه اوري خو د بریدونو ویره یې نوره ختمه شوې او وسلوال اوس له پخوا څخه په دغه سیمو کې د ډېر خوندیتوب احساس کوي. خو ورځپاڼه د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي دا هم وایي چې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې هر ډول ځنډ د تروریزم په ضد د دوی جګړه نه کمزوري کوي. نیویارک ټایمز وایي دا د دې څرګندوی ده چې دا بریدونه ډېر زر بیرته پیلېدونکي دي. واشنگتن پوسټ په نوم بلې امریکایي ورځپاڼې بیا د اوباما د سپتمبر د 11مې د اثر کتاب بند کړ تر سرلیک لاندې ولیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي ولسمشر باراک اوباما د دفاعي بودیجې د اعلان لپاره د پنجشنبې په ورځ پنټاګون ته ورغلی و. نوموړي په پیل کې د اوږدې مودې په جګړه کې د بریالیتوب او د خلکو څخه د دفاع په اړه خبرې وکړې. واشنگتن پوسټ په دې اړه ځینې پوښتنې راپورته کړې. وایي کله چې د باراک اوباما د ادارې له چارواکو وپوښتئ چې په 2012 کال کې خپله پالیسي درته بیان کړي نو هغوی دفاعي بودیجې ته اشاره کوي. تاسو زموږ غلازاده رادیو ناوړه. د افغانستان د عدلي وزارت وایي په افغانستان کې ښځې او ماشومان تر ډیره د قاچاق ښکار دي. د عدلي وزیر حبیب الله غالب د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې په لومړني جوړ شوي کمیسون کې وویل چې باید د دې پدیدې پر وړاندې په ګډه مبارزه وشي. په دې کمیسون کې د افغانستان بیلابیل وزارتونه او ټولنیزې ادارې شاملې دي چې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي د قانون پر اساس جوړ شوی دی. په دې اړه به نور حال د زکی غیاسي نظیر په رپورټ کې واورو.
د عدلی وزارت وایي یو شمېر هغه کسان چې تښتول کیږي او یا هم قاچاق کیږي د وسلوالو مخالفینو لخوا په ځان وژونکو حملو کې ترې کار اخیستل کیږي. د عدلیه وزیر حبیب الله غالب د یک شنبه پر ورځ د قاچاق او اختطاف پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون په غونډه کې که څه هم د انسانانو د قاچاق په اړه کوم احصایه وړاندې نه کړه، خو ویل چې د تیرو کلونو په پرتله پکې کموالی راغلی دی. ښاغلی غالب په افغانستان کې د انسانانو قاچاق او اختطاف جدي ستونزه وبلله او په دې برخه کې د جدي مبارزې غوښتنه وکړه.
حتی له متاسفانه د موضوعات تروریستی او د موضوعات انفجارا هم دشمنای
له بدمرغه د افغانستان دښمنان په تروریستی او چاودنو کې له ښځو او ماشومانو څخه استفاده کوي چې دا پیښې لیدل شوي هم دي. موږ باید په دې برخه کې کلنی معلومات ولرو تر څو نړیواله ټولنه هم خبره شي او خلک مطمئن شي. نو په دې برخه کې زموږ کړنې باید ټولیزې او قانوني وي.
د عدلیه د وزیر په وینا په افغانستان کې ډیری ښځو او ماشومانو څخه د قاچاق او اختطاف پر مهال په درنو کارونو جنسي اړیکو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او د بدن بیلابیل غړي ترې ایستل کیږي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت د انسانانو د قاچاق او اختطاف ستونزه مني، خو وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې برخه کې کموالی راغلی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق او اختطاف 28 پیښې ثبت کړي چې په دې تورې 22 تنه هم نیولې دي.
تقریبا اختطاف او قاچاق قضیې په ټول افغانستان کې تقریبا 128 قضیې وو چې په دغه قضیو کې تقریبا 100 قضیې کشف شوي دي او نورې نوته کشف تر لاندې دي. نو په دې کې هم سړیان دي او ښځې او ماشومان چې د افغانستان پولیس توانېدلی چې داسې دغه کسان او دا ګروپونه ونیسي. په مجموع کې 122 مجنونی نیول شوي په دغه قضیو په تړاو باندې او دا توانایي ورځ په ورځ د افغانستان د ملي پولیسو کې نور هم لازم کېږي چې دې مخنیوی وکړو.
که څه هم ښاغلی صدیقي وایي چې د انسانانو قاچاق یوازې د افغانستان له یو ولایت څخه بل ولایت ته کېږي، خو وایي چې یو شمېر داسې پېښې هم شته چې ډېری افغانان د افغانستان له پولو څخه اړول شوي دي. نوموړي تر ډېره په افغانستان کې د قاچاق انګیزه شتمني کورنۍ او قومي شخړې وښودي او ویل چې د سیاسي اهدافو لپاره هم قاچاق کیږي، خو کم دی. په افغانستان کې داسې مهال د انسانانو د قاچاق پر وړاندې اندېښنه څرګندېږي چې د دې کمیسیون غړو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې ناکافي وبللې. دوی وایي تر هغه پورې چې د انسانانو د قاچاق پر وړاندې په سیمه ییزه کچه مبارزه ونه شي، نو د راکمولو او پر وړاندې مبارزه د افغانستان له واک نه وتلې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا پښتو د غزل د بابا اروخه د امیر حمزه خان شینواری وزنی زوی مراد شینواری دا محل په سخت حالت کې د پیښور په یو روغتون کې بستر دی. د نوموړي یو مالج ډاکټر ازادۍ راډیو ته ویلي چې د نوموړي روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. مراد شینواری په خپله هم یو ښه لیکوال او شاعر دی او په لسګونو پښتو فلمونو ته یې کیسې او سندرې لیکلي، خو د پښتونخوا لیکوال او شاعرانو د عوامي نېشنل ګوند پر حکومت نیوکه کړې ده چې سره له دې چې د نېشنلیزم نارې وهي، د ده درملنې ته یې هېڅ پاملرنه نه ده کړې. سالم احمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د پښتو ژبې مشر لیکوال او شاعر مراد شینواری دا مهال د پېښور په یو روغتون کې د مرګ او ژوند په کشمکش کې د نامرادۍ شپې ورځې تېروي. پر نوموړي چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې ناروغ و، تېره اونۍ د ګزڼ ناروغۍ حمله وکړه. د هغه زوی سجاد علي ازادۍ راډیو ته وویل چې پلار یې له تېرو څو ورځو له خبرو، خوراک، څښاک څخه لوېدلی او دا مهال د جدي څارنې یا ICU واټ کې بسترې دی او مصنوعي تنفس ورکول کېږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا قلمول پر ایالتي حکومت نیوکه کوي چې هغه یې د ژوند په وروستیو شیبو کې بې اسري پرېښي او درملنې ته یې هیڅ پاملرنه نه کوي. شاعر او لیکوال د حمزه پښتو ادبي ټولنې مرستیال شیر عالم شینواری ازادي راډیو ته په دې وخت څرګندونه وکړي.
هیڅ توجه نه کړی، حالانکه موږ وزیرانو ته د دې متعلقه کسانو ته خبره حکومت ته رسولې ده او اوس پورې هیڅ وګرپ نه خبرولې هیڅ نه ویلي.
د دوی ترڅنګ یو شمېر نورو قلموالو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا پر حکومت نیوکه وکړه چې د مراد شینواری په درملنه کې له حده زیاته بې غوري کړي او تر ننه هیڅ کوم حکومتي چارواکي سر نه دی ورښکاره کړی. لیکوال، شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید د نوموړي د ادبي خدماتو په باب ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
دا ډېره افسوس خبره چې د پښتو ادب یو منلي شخصیت پداسې حال کې پروت چې دا هغه پرسان حال نشته. نو شاعر ادیب په دغه حواله باندې ډېر بخمانوم خور دی، خو په کار داری حکومت د هغه د علاج لپاره هغه ټول سہولتونه هغه ټول اسانۍ ورکړي کوم چې دا هغه حق دی په دې پښتو ادب باندې، په دې ټولو پښتنو باندې، او په دې ټول حکومت باندې دا هغه حق دی او چې دا هغه خدمت هم وشي او دا هغه علاج هم وشي.
د ژورنالیستانو کلتوري ټولنې چې په سختو ورځو کې د بېوزلو قلموالو او هنرمندانو لپاره نه یوازې دا چې په ولسي کچه د سوال صدر غوړوي، بلکې د چارواکو تر محلونو هم د هغوی فریاد رسوي، د مراد شینواري په برخه کې د حکومت بېغوري غندلې ده. د دې ټولنې یو مسؤل روشان یوسف زئی:
د حمزه بابا زیره یوازې کی او دغه زیره په دې مخمد نه چې د مراسم ډیر لوی خدمات دي، د شاعرۍ په والي سره، د پښتو فلم والي سره، د پښتو اکیډمۍ والي سره، د ریډیو پاکستان په خبره والي سره، او ډیر لوی حسی ده. باید چې داغه د شان مطابق حکومت داغه علاج په سرکاري کچ منیو کی او داغه سره او داغه بچو سره مالی مرسته وکړي. شي
پینځه اتیا کلن مراد خان شینواری چې د غزل د بابا امیر امزه خان شینواری په ادب پرور غیږ کې لوی سوی، د خپل ژوند زیاته برخه د خپلې ژبې او قام سوکالۍ ته وقف کړي. د ګڼو کیسو او شعرونو تر څنګ د شاوخوا پنځوسو پښتو فلمونو لپاره کیسې او سندرې لیکلي، خو د ژوند په وروستیو شیبو کې د قام او حکومت له نظره لوېدلې، د روغتون په یوه کونج کې سختې شپې ورځې تیروي.
خبری مجله اوري.
د پاکستان پوخانی پوځي واکمن متقاعد جنرال پرویز مشرف چې د یک شنبه په ماښام له لندن څخه د تلیفون له لارې په کراچۍ کې وی غونډې ته وینا کوله، خپل پلویانو ته وویل چې د روان جنوري میاشتې په وروستۍ لسیزه کې به خپل هیواد ته ستون شي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي که چیرې مشرف پاکستان ته ورشي، محاکمو ته د نه حاضرېدو له کبله به ونیول شي. سالم احمد صالح نور جزئیات دراوري.
پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف چې له واک څخه تر لرې کېدو وروسته د ټول پاکستان مسلم لیگ په نوم سیاسي ګوند جوړ کړی، په دې ټلیفوني کانفرنس کې ویل چې دوی به د 2013 میلادي کال په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند په استازیتوب له چترال څخه ځان کاندید کړي. زه خامخا راځم، که له قانوني مسایلو یا هم د تروریزم له خطر سره مخامخ یم بیا هم راځم. زما ځینو مخالفینو دا اوازه اچوله چې شای زه له ویرې یا هم د بندي کېدو له ویرې پاکستان ته ولاړ نسم، خو دا هسې یوه اوازه ده. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک رسنوی ته ویلي چې مشرف په څو دوسیو کې محاکمو ته د نه حاضرېدو له وجې دولت ته مطلوب دی او له رارسېدو سره سم به ونیول سي.
قانون کے مطابق جو بندہ پروکلیم افینڈر
د قانون د مخې هر څوک چې مجرم او پیژندل سي، دا بیا د پولیسو دنده ده چې دا کس ونیسي. دا زه د کورنیو چارو وزارت یا حکومت نه، بلکې قانون وایي. دا قانون به پر مشرف هم عملي کیږي. جنرال پرویز مشرف د 1999 میلادي کال د اکتوبر پر 12 نیټه د هغه وخت د لومړي وزیر نواز شریف د حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او د ټوپک په زور یې ګوشه کړ او تر څه بند وروسته یې د یوې پټې معاملې له مخې سعودي عربستان ته ولېږه. مشرف په خپله 9 کلنه واکمني کې د نورو پوځي دیکتاتورانو په شان له سرزورۍ کار اخیست. د بلوچستان یوې محکمې د 2011 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نیټه هغه د دې ایالت د پخواني والي او د بلوڅ ولسپاله سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي په وژنه کې په لاس درلودو تورن کړ او د سمدستي نیولو حکم یې صادر کړ. نواب اکبر خان بوکټي د 2016 میلادي کال په وروستیو کې په مرموز ډول ووژل سو. پرویز مشرف نوموړی د پاکستان ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړی وو. د کارپوهانو په باور د پرویز مشرف یو بل ستره تیروتنه د 2008 میلادي کال په جولای میاشت کې په اسلام آباد کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې یا ISI مرکزی دفتر ته په لنډ واټن کې پر جامعه افسه او لال جماعت باندې د پوز وسلوال برید و چې په نتیجه کې نامعلوم شمېر نارینه او ښځینه زده کوونکي ووژل سول. که څام تر اوسه دلانه د سرګند چې شاغلی مشرف به پرشتیا هم په ټاکلې نیټه پاکستان ته ستون سي کنه، خو د کارپوهانو په باور دونه موړي بیرته سندنه به د هغه په زیان تمام سي، ځکه چې کله یې وخوا د خپل پالیسۍ له وجې په ولس کې هم چندانې محبوبیت نه لري، نو له بل پلوه د قانون په وړاندې هم مجرم پیژندل سوی او شای د اکبر بوکټي او د لال جماعت د نامعلوم شمیر طالبانو او طالباتو د قتل په تور محاکمه سي. مشرف اوس په داسې حال کې پاکستان ته د ستنېدو اعلان کړی چې دغه هیواد ور د مخه له سیاسي بحرانونو سره مخامخ دی.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بېلابېلې خبرونې د خپلو موبایلونو له لارې واوري. کچیر تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، لا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د آزادې رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړې سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوره کړئ او د موبایل لاره واورئ.
دوستانو دا نیم ساعت خبر مجله مو هم دومره واخو د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تازه پیل شوې دي. د لومړنۍ نیم ساعت خبر مجله وا بل نیم ساعت خبر مجله زموږ د ټولې ورځې خبرونه لا په مخ کې دي. په بل نیم ساعت خبر مجله کې مو مصطفی صدیقی کوربه دی چې استودیو ته راغلی دی او د نو مطالبه او مسایلو سره